احمد شبر باشید.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې سات د اورېدونکو هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځني څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپریشي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې هیلې خبرو چې له طالبانو سره د سولې خبرې به پیل شي او پاکستان تور پورې کوي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاک سوي دي. او په پاکستان کې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د برید د تلفات شمیر 34 تن ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. دغه څلور کارکوونکي د دې ولایت په گذرې ولسوالۍ کې تر تښتونه وروسته وژل سوي دي. د هرات والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ټول چې د دغو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تیر اونۍ تښتول سوي وو او اختطاف کوونکو د هر سړي پر سر د هغه له کورنۍ د دیرش لک افغانۍ غوښتنه کړیوه. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکي سوي. د بلخ سرپرست ولایت محمد نور چې د دوه پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږي دغه عملیات تنظیم کړی دی. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البر سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګر، زاري او کوشنده هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان کریم دورانی ازادي راډیو ته وویل د وای د افغانستان د فوج هوایي ځواک له فضا دښمن په نشه کړی چې د دوی څو غړي وژلي او څو موټرونه ورویجاړ کړی دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. د جمهوریت ریاست له مطبوعاتي دفتر په خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې شاغل غنی د خبري پروند د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیو کانفرنس کې وکړه. اعلامیه وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسولینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د شوالي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دی ولسوي چې بڅ ډول اصلاحات وی او کلب پیلې شي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته د ترکمنستان غاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالېږي. د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل
کونون در جریان
4 ماه
گذشته ما شاهد
دی وای پتیرو چلور میاشت کی تر اوسه د کوم خند شاهد نه یو کوم حقوقي یا اداري ستونزه هم نه د پیښه سوي چې دغه بهر چکنې کړي. هله لرو چې د مشرتابه تر ټاکل کې دورسته د ټاپي پروژې کار پیل سي. د ټاپي پروژې د غازو د نلیکي ډیره برخه له افغانستان تیریږي چې د پروژې له پیل سره به یوازې په افغانستان کې 500 زور کسان ته کارونه پیدا سي. اوس هم څو بهرنی خبرونه. پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر 34 تن ته ورسید چې په دې کې شپږ کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، 14 برید کوونکي او څلور هم ملکیان دي. په بډه بیره کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوال طالبانو تر ټولو خنړی برید ګڼل سوی دی. د دې برید مسولیت پاکستانی طالبانو منلی دی. دا لنه د معلومه چې په دغه برید کې څو تنه وسلوالو لاس درلود او څو تنه په تیښته بریالي سوي دي. پېښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نشر سوی چې درې سختریزه پکښ وسلوال پکښ وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا د امریکا بي پیلوټ الوتکې کړي او که د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې لخوا سوي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ به روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1ویشتمه او 2ویشتمه لویف او بیا کیپ ته ولاړ سي او د اوکراین له ولسمشر پیتر پروشنکو، صدراعظم ارسن یاتسینوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړ دی خو د ناتو د 28 هیوادونو غړیتوب نه لري. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریه ته جنګي جوټ الوتکې لیږلې دي. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتېدو د پلان یوه برخه ګڼي. دې مسئلې په واشنګټن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مسکو د مستقیمې لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکو پرون ریټرز اژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې روسیه لږ تر لږه څلور تکتیکي جنګي جوټ الوتکې د سوریه لازقې هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیږلې دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کیږي. په نورو راپورونو کې ویل شوي چې روسیه په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه څلور بریدګري او ځینې ترانسپورټي څرخي الوتکې دغې هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راز په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنګي کښتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل شوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړه یې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روسیې لخوا په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکیچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 500 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لرې وساتل سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنې له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لزقیا په هوایي اډې کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کول د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنګي ماموریتونو امکانات زیات کړي دي. د خبرونو پای.
صدی راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی بي پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې علي شورا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تر دې خبرو وروسته چې د سولې خبري به شروع کیږي دغه خبرو ته هیله پیدا شوې.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان د پوځ ویان تور پوری کړي چې دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر وی اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی وو.
یي جو لوګ آئے یي افغانستان سے آئے، یي آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو په غونډه کې چین پر نړیوالو ژغ وکړ چې افغانستان سره مرستې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او امریکا د دفاع وزیرانو لغونډ خبرو لالي د نکټنی خبرو او خبرو البته او دا سړی او وريدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو.
زنه خالي چاکور راوړي، زنه بکس پنجه راوړي، انده وسایل تر راوړي، مکتب دننه داخل تم راوړي.
په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کابل په جنو مکتبونو کې خلک بکس پنجه او چاقوګان ګرځي. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی ویلي له وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبري پر راتلونکو نوې کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستي څرګندونې هیلې بخښون کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورز د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبري به پر راتلونکو نوې کې بیل دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات او تفاهم مشي پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې علي شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي دي بیل دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات او تفاهم وسی د سولې خبرې به پروتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت را بلل سوی و کړی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزی هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم ترجمونه چې کړی دی هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردی او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سهولت کار کردار جاری وساتي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکې وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په څو اونیو کې به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. امنیت شورا ته بیا په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي دي چې نړیوالې هڅولې دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین همکاري ورته ډېرې مهمې دي. په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورستې هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دواړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. د وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویل: ملګری او گاونډي هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دي او هر کله ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تیر ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولای شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته حکومت سترګو وګوري، ولی متاسفینه دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 328 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغه مخکې هم څو واره په لسګونه میلیونو ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډیره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې ترڅنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او د دغه پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوي چې ډیر ستونزې رامنځته کړي لمنځه یوسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی پوځیان وایي چې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د تیرې ورځې په برید کې د هوایي ځواک 26 تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوه تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او برید کوونکي له افغانستان راغلي وو. د خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د سبې شفق پر راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستانه راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون 30 کسان وژل شول. د پوځي چارواکو په وینا دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک شپږ ویشغړي، څلور اولسي وګړي او 13 بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستی او په دوو ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي وه چې هلته یوې ډلې پر جومات برید کړی او 14 تنه یې پکې وژلي وه. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوه د جمعې پر ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته یې کړه چې د برید پر مهال برید کړل افغانستانه کنټرولېدل.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
د خلک له افغانستان راغلی ول د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شو او له همدې هیواد عملی او کنټرول ده. دا چې د دې ترشا نور سم حرکت او ریخي په دې اړه استخباراتي دارو کار روان کړي نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم خو د نورو تفصيلات ته تر لاسه کول وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجو همدار زیاته کړه د بریټ پاکستانی طالبانو هغه ډلې کړې چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلې. خو د دې ترڅنګ دا هم وویل مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې پریت پلان دل باندې مانونه لري چې ګنې په دې کې باندې د هیواد دولت یا کومه تاریخ کې لوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حمله د پلان دوی دای سرسری نه بلکې د کرم معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفون د سبتولو پر بنسټ کړی ده. د وسلوال له خوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربیا ضد په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوو ادعا کوي. د پاکستانی پوځ ویان د طالبانو د برید دغه عملیاتو غبرګونو بالغ ټینګار وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره یې چې دا ډول بریدونه یې حوصلې ټیټولی نه شي بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
په فیسبوک کې افغان جونې ستونزې لري. دا مسله نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې چیرل شوې ده. دغه ورسپانو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي د رضوان مراد په کتنه کې اور.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده د 2014 کال په پای کې د افغانستان پرې خودل به یو دردونکې تیروتنه وي. ورسپانې لیکي 14 کال وړاندې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. پر امریکا د سپتمبر د 14 په بریدونو کې 2900 کسان ووشل شول. له هغې راهیسې بیا په افغانستان کې د ماموریت په ترڅ کې 2350 سرتیرو قرباني ورکړې ده تر څو پرې نږدې چې له افغانستان څخه بیا امریکایانو ته کوم ګواښ متوجه شي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا د قربانیو پایله او د دې هیواد راتلونکی اوس په هغو پرېکړو پورې تړلی دی چې باید اوس وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر بارک اوباما به پریکړه کوي چې څومره سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که پاتې کیږنو د 2014 کال تر پای به وي او که څنګه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي، د داعش حضور هم اندېښنې پیدا کړي دي او د نړیوالو مالی مرستې هم کمې شوې دي. دا مطلب د لیکوال په وینا دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د 2014 کال تر پای ښایي په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم پاتې نه وي. واشنگتن پوسټ رسپانې په یو بله مقاله کې د انټرنیټي غلو په اړه د ښځو د اندېښنې موضوع یاده کړې ده. افغان خزی وای د انټرنیټي غلو او هکرانو للاسا د فیسبوک لکارولو ویریږي. ورسپانې دی وی افغان میرمنې کې سره خسته ده چې د فیسبوک لپانی تصویرونه غلا شوې دي. دا میرمن ادا کوي چې فیسبوک پانه چا حق کړی ده او د دې تصویرونه په یو جالي پانه کې ایښي دي. فرید احمدی چې د کابل په لویدیځه برخه کې د انټرنیټ کلب لري واشنگتن پوسټ ته ویلي د ښځو په نومونو د فیسبوک پانو جوړول 50 په سلو کې زیات شوی دي. ورسپانې د فیسبوک د نړیوالو تولیداتو د پالیسۍ د مشر مونیکا بیکرت څرګندونې راخستې چې وایي د هغو کسانو پر وړاندې چې د فیسبوک کاروونکو ته ګواښ متوجه کوي دوی هیڅ زغم نه لري. نوموړی ویلي فیسبوک هغه مهال جالي پاڼه په نښه کولی شي چې د پاڼې کاروونکی بل چاته د دوستۍ غوښتنه واستوي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان محمد یاسین سمیم واشنگتن پوسټ ته ویلي دا وزارت دا وړتیا لري چې مجرمان کشف کړي او له هغوی څخه ترلاسه شوي معلومات امنیتي او قضایي ادارو ته وسپاري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ننګرهار معرف ریاست د دې ولایت په هسکه مینه، کوټ او اچین ولسوالیو کې د ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي او وایي چې په دې سیمو کې په زرګونو زده کوونکي او ښوونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د ننګرهار له معرف رئیس محمد آصف شینواری سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې څومره ښوونځي تړل شوي دي. ښاغلی شینواری په ځواب کې وویل
د ننګرهار ولایت په درې ولسوالیو هسته مینه، کوټ او اچین کې په ټولیز ډول 50 ښوونځي چې 15 بابې په هسته مینه کې دي، 21 په کوټ ولسوالۍ کې دي او 12 هغه په اچین کې دي، دا په بشپړ ډول تړل شوی دي او ښوونکو او زده کوونکو ته ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه ورکول. ښوونکي او زده کوونکي د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. همدارنګه هغه توکي چې په دې ښوونځیو کې دي هغه د معرف شتمنی ده او بیت المال ده. موږ سره د دغه توکو د ضایع کېدو اندېښنه هم شته او دا مو هم شریکه کړې چې نږدې په هر ښوونځي کې موږ یو ساینسي لابراتوار لرو، یو کتابتون لرو، هغلته اداري وسایل لرو، میزونه، چوکۍ، الماری، فرشونه او تر ټولو مهم دا چې د زده کوونکو نتایج او وزرګانې او د هغوی هغه ټول کاری سوابق خو دې خوندیو کې موجود دي. د دې د ځای کېدو ویره هم شته. په دې خوندیو کې د نجونو لیسې شته، مسلکي او تخنیکی خوندې په تښتا، دارالمعلمینونه په تښتا، دینی مدرسې په تښتا. په ټول کې د اټکل د مخې په دغه 50 ترشو خوندیو کې نږدې 1000 زده کوونکي چې درېمه برخه یې نجونې جوړوي په زده کړو بوخت او د دوی درسي بهیر هم د پاوشا 500 خون کلخوا پر مخ دیول کېده چې دمګنی د ولایتي ادارې د سپارښتنې له مخې خون کې په نورو خونځو کې په خدمت ډول ګمارل شوی دی او د زکوونکو د پاره کچېری کدوې مقدار شی عمومي شي په ډلې شکل چې مشتن دي الته موږ غوته موقت ډول باندې خوندیا جوړو د مرسته کوونکو ادارو په مټ باندې خصوصا د یونیسف په مرسته باندې.
د څه ویلي دي چې ولې دا کار کوي؟ ځکه تعلیم خو اسلامي حق دی د انسانانو.
موږ په همدغه ولسوالیو کې چې ما نمونه واخلې په ټوله کې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خپل استازي دفترونه لرو، یعنی هلته د پوهنې څانګې لرو. هغوی چې موږ ته کوم معلومات راستولې دي، که څه هم دا ډېر رسمي بڼه ونه لري دا معلومات او یا کېدای شي ډېر کره او دقیق هم نه وي، خو په ځینو سیمو کې داسې ویل شوي دي چې ګواکې دا ښوونځي دي لپاره تړل شوي چې دوی ته په راتلونکي کې خپل نصاب ورکول کېږي. دغه یو داسې ګونګ حالت دی. موږ هم تر اوسه پورې د ځینې اضافه نور معلومات نه لرو چې د دې ورهاخوا نورې څه خبرې شته.
په ننګرهار کې په نورو کومو سیمو کې مکتبونه دغسې د خطر سره مخامخ دي؟
خصوصا هغه سیمې چې د ډیورنډ پولې ته نږدې پرتې دي. تقریبا د ننګرهار یولس ولسوالۍ چې ډیورنډ ته نږدې پرتې وي او تر ډېره په دغه سیمو کې جګړې هم رامنځته کیږي. نو هر چېرته چې جګړه وي زموږ اندېښنه دا وي چې زموږ ښوونځي به تړل کیږي، زموږ زده کوونکي به شهید کیږي، زموږ ښوونکي به شهید کیږي.
تاسو خو په روان کال کې د خپلو کارکوونکو او د خپلو زده کوونکو د تلفاتو شمیر نه معلوم
تاسو د دقیقه شمیر مې نه لرو خو په شینه سره چې نو سګنی کال کې هم د زکونکو د تلف کېدو خبرونه او واقعیت لرو هم د خون کلرو
شنواره سپتاسي مخکې وویل چې له حکومت غواړي چې پاملرنه وکینو حکومت خو تاسو یاست څنګه پاملرنه غواړي تاسو
موږ یو نظام درلودی او سیستم درلودی چې دا خونځه او کې موږ د ملاتړ شوراګانې درلودي په هر حالت کې دغه شوراګانې خونځه سره همکارې وي او شرایط د شراغلي چې دغه جوړښت زمون د تللې ده د شوراګانو اکثره کارکونکو د جګړو لامل کړه شي ویلې او ځایبل زیاته موږ دا نه غواړو چې حکومت زمونږ هر خونځه ته یو څوکیدار یا پولیس ودرایي ځکه چې نه سو خونځه ته چې دوه پولیس ودرایي نو یو ضرورت سو پولیس کې موږ نه غواړو چې خونځه دي پولیس وساتي بلکه موږ غواړو حکومت کې دغه سیستم را ورغی موږ تل دا ویل چې معرف یو غیر سیاسي او غیر فوزي اداره ده بلکې یو ټولنیز اداره ده چې هر څوک خپل تصویر ویني موږ غواړو دغه تصویر خلکو ته وړاندې کړو هغه د مخالف وي هغه د موافق وي موږ توفیر پرته روزنه ورکوو او دا زمينه مساعده کړې ده
د ننګرهار د معرف رئیس محمد آصف شینواری وویل په هڅ کمینه کوټه او چین ولسوالیو کې و 50 شونځي تړل شوې دي د کابل شهر د جنو شونځیو یو شمیر زکونکي د بیباکز د کونکو لخوا شونځیو ته د جنگي وسایلو راوړلو شکایت لري او وای چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زکونکو د شبل کېدو شاهدان وو ډیرې د زکونکو په دې باور دي چې په شونځیو کې انسبات نشته او زکونکي شونځیو ته د ورتک په وخت نشي تلاش کیږي دوی له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې شوانځیو ته دي د بیباکز د کونکو او کسانو د ورتلو مخه ونیسي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسله راتوي او په شوانځیو کې د نظم او ډیسپلین خبره کوي نور حال لکابله د نجوي سمان پراپور کې
په کابل کې د شوانځیو یو شمیر زده کونکي له هغو ځینو بیباکز د کونکو چې شوانځیو ته جنگي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دغو وسایلو په ذریعه د زده کونکو د ژوبل کېدو شاهدان و ډیری دغه زده کونکي وایي چې په یو شمیر شوانځیو کې نظم او ډیسپلین نسته د غزده کونکو له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په شونځوي کې د داشان زده کونکو د اعمالو مخنیوي وکړي د کابل شهر د شونځوي د زده کونکو زمان او جواد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
زیاتره واچاستن کې مې چګو
ډیر هلکان دي چې چاخغان او بوکس پنجر ځان سره راوړي او چې له شونځوي څخه راوځي جنگ کوي مخفل لیدلی چې بیا خلک پر ټول شي خو پولیس هیڅ کله د خواته ناراضي
او لیدل می دی جنا خالدی چکور روڑی جنا بکس پنجی روڑی اندا غوسیر تروڑی مکتب دینه نه داخل تم روڑی ځکه چې مکتب ته چې اول دروازه کې نو زی تلاشی نشته چې تلاشی کې هغه خپل چې جبونه پوښتې چې چکور روڑی او دا زیاتره دی ولسم دولسم ټولګیز د کون کې
په همدې حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې شونځیو ته ننوځي د مربوطه شونځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیټه انضباط داریم
موږ په خپل هرې شونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې شونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړل څخه منع کیږي د شونځي په صحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلند ورسره کیږي
دا په داسې حال کې د چې یو شمیر افغان کورنۍ غواړي چې په شونځي کې د زده کوونکو ته د فزیکی شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي شونکو لخوا معلومات ورکړل شي خو د شونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د شونځي ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. دا ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم، په اس ام اس کې تخنیکی مشکل لرو ځکه یې نشو خبرولای. اوس هم لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت پنځه ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکي سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. پېښور ته سیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یو اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر درو څلوېشتن ته ورسید. د ناتو سرمنشي یانس ستول تنبرګ پر روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکرين ته ولاړسي او دغه هیواد د چارواکو سره به د اوکرين پر کړکېچ خبري وکړي. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنگي جټ الوتکې لېږلې دي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ.
په روان خبرونه کې وړاندې په اروپا کې د کډوالو په اړه باندې یو راپور خبرو خو اوس پر شو د امریکا او د روسیې د دفاع وزیرانو د ټلیفوني خبرو په اړه. په روسیې کې د سوریې د لازقې په یو هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو داس یو حالت رامنځته کړ چې امریکا او روسیه هم مهاله د سوریې پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت مختبوسي. د سوریې د شخړو په اړه د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی پر راپور کې.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې للس وهنه لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسي او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبري وکړې. زما په نظر موږ تر ډیره هدا هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غوړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنگ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوري پوري د اوکرين د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې شوې. د سوریې د لازقیا په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ پیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغ ائتلاف مشرقي کې ویل چې مدیر رئیس په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینی امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپل پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگی جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیتراني سواحلو ته نږدې د لازقیا په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګري او ځینې ترانسپورټي سرخی الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په لندن کې ویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمه مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هېواده کډې کولو ته مجبور شوي دي.
وړاندې ازادي او اوریدونکي 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو بهرنی مطلب راخلو. کوریشا ویلي چې له سربیا سره یې تر ډیره بریده خپله پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګري هم درس ویلي چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروپای اتحادیه غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره تر ډیره حد خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیه غړي نه دی، ګڼ شمیر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځ اروپا ته ولاړ شي. په همدې حال کې هنګری له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنیو چارو وزارت پروند اعلان وکړ چې له سربیا سره نشلوونکې له اتو څخه او سره کونه تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرواشیا پوسټ ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سوي 14,000 پناه غوښتونکو په خاطر تیار اوسي. بلګراد د کرواشیا پر دې اقدام اعتراض کړی، ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې شي. خو د هنګری رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرواشیا څخه هنګری ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګری له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یو خبري غونډه کې وویل هنګری تر اتنیمو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرواشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کرواشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یو ورځ کې سقوط وکړ. د کرواشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختم شوې، او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرواشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړي. پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړي چې په کرواشیا کې روانه ده. هنګری همداراس په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپل پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او استریا ته د تلو بل لار ده هم پرون اعلان وکړ چې له کرواشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي درولي، او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي، ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا بل پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي، خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپایي اتحادیه 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پریکړه وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونه یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه مشتراستولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ ووري. نور منځندوم له دوی څخه به وورو. الو
سلام علیکم، زه د روزګان وای چې تاسو د ساري څخه یا کاس خبره کوم. موږ دا مشکلات موږ لارې باندې جنگونه دي. یو پاسال وړه په درې سره درې نیم زر لارې باندې موږ دا شاغلي محترم اشرف غنی صدا غوښتنه لرو چې موږ سره کومه کوي کې. وسلام،
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو سره خبره کوم. تماس ما دغه نظر د وروره دغه رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ ده چې دغه جنگونه کیږي. دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي. دغه پوستو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا د ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه مې پیغام ده. وسلام مخته.
السلام علیکم زه ته د آزادۍ وکړ کوم سلام علیکم ما فرج دا ورونه چې دا ګورمه څنګه کړي دا ګورمه څنګه کړي بیا هم نه ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار څه دا خپل معاش ته بلار څه دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کړو هغه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا مسلمانان چې دا ولاد دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځ دا احتیاج شکردار بدر خار کړي څوک نه سکوله چې ولاد دې دغه منی پر د خپل معاش ونیسي پر د خپل اولاد یې نو کوي نه پکا پیدا کړي جنرال صاحب راغې لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړه مهاجر سو سره کدای سي ولا چې ګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دوی خپل په ما باندې خپله سوله کړې ولا سره وګر په افغانستان کښې سره کښېنه سره موږ به هم په دې کښې ډېر خوشحاله به هم ولی هرکلی به مونږ کړی ولی ولې خو نن څوک سره وژني ګر دغه د افغانستان یو خپل خلکو سره وژني
زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد د سلامه زه د فقیر اعظم ولسوالۍ نه غږېږم زمونږ په فقیر اعظم کښې داعش زور کړی دی او قومي خان کښې ټول حلال کړه او کورونه یې وسو زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغامونه په غور سره واوري وسلام
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و البته دا یوازینی پیغام نه دی په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت من جمله در ساعت سارک، شیزداد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روزاها و در او مسیر گشت و گذار کرده نتانستند این مسیرها همه باز است و فعلا حکومت دولتی در اوج تحکیم است به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیزداد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داره میل مال آغاز است امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جمعی آفرینند دشمن او را سرکوب بسازیم در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم طبعا شما در جریان هستیم در دشت هرچی و چاردره امام صاحب خانباز قریجات اقتاش در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنی را دیده بود ولی به هر صورت هنوز هم تعدید در اوج وجود داره و ما در پی تعدیدات در روی استقامت ها هستیم قطعات و جزفامای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامی زندگی داشته باشند
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوخت دي دی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسېږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي یوه بل اوریدونکي هم د لوګر د اصري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو
بله السلام علیکم احمد ظاهر یم د لوګر ولایت د اصري ولسوالۍ څخه اصره کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي د لپور یو غږ ده زمونږ د لوغرې او د قاسم غره په نوم یادوو د لوسوالو طالبانو هم سرک راخېځولی ده او جګویکې ولاړې دي زمونږ مکتبونه هم دا یوې مسره ایسته تړلي دي د لوسوالو طالبانو په امر باید چې حضره ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستوي وسلام
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملي همیشه در خدمت شماست
و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه قطعات و جسمای اردوی ملی، بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشن. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در زرغونشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو څو ورځې وړاندې د همدې عصري ولسوالۍ د امنیت په اړه د لوګر والی محمد حلیم فدایی هم لازادي رادیو سره مرکه کړې وه او په دې اړه داسې ویلې وه.
تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ خصوصا عزرا لاتو کلو راهیسي کلا بنده وه، لارې بندې وې. موږ وکولای شول چې په یو متبادل کار باندې فکر وکړو چې بالاخره هغه لار خلاصه شوه. په عزرا کې نه یوازې دا چې لار په امنیت کې تاثیر لري، بلکه له اقتصادي پلوه او همدارنګه له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي، تر څو غوی وکړی سي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لواء انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړی دی او هغه الته رسیدلی دی. په خوښۍ کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات تر رسیدلی دي او همدارنګه د رهبری په کچه باندې په لمړیتوبونو باندې د ټولو امنیتی او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی، او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولای شي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتی ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونې کې عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې څخه دغه عملیات چې راغلی دی، وره زموږ ایوانان زموږ دنیا وي، قسم په خدای چې ټوله یې چیر کړی دی. نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي منطقه دې ونیسي، چې نه عملیات کولای شي او نه جنګ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیا یې کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي، او وړي څکه یې چې وړي حلالي هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کښتونه د ټولو د وخت ولا دا څنګه عملیات دا څنګه.
السلام علیکم، زه پراده ولایت د بلابلک ډول کوالی خدام ایران تاسو پرې دم ورته دا موږ ډیر د دغه څه په ازاد د خصوص د قانون راغورځي او توپونه د کورو باندې خپل ډیر خلک په ځواب کړي. موږ د نوو چارواکو په لور دا بانک دی. السلام
زنګین علم د ولادت زنګین مسلسل سره په تماس کې ما آزادې تور کارکون خدمات نه سلام نور سره او بیا یو سلام سلام مو شر اشرف کوم د ډاکټر عبد الله کورنی او سر چار تر ور کېږي ما دا راته غان روز دې زلمانو مخنيسه علم د ولادت زنګین مسلسل سره غلا تر شو کېږي د باغران مخ دی ونی زنګین دا ور کېونی سي دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې چا کېږي په شروع کې هغه مخې ونی وي یو خاطر بس کراري د شینې سره ان شاء الله چې دې ټول وګړو دغه خاصه کېږي تشکیل دغه خاصه کېږي پر هغه لور تر روان دي هغه مخکې رځ دي چې یو د باغران او زمندور د امریکې په توګه سي څنګه دا د راشه وایي د خدای لپاره ځاتنه کې ورو د یو بار کې سي یو نسل وسه ولا کلار کېږي د دې لې چارو په فشار د وطن تر او شوا څنګه لا تر شوا سي جرم په جرم نه راځي سي ما او د بل په غوښه راځي سي دواله په سیره ساخلي 2000 2000 3000 نو دې کې ما
السلام علیکم زه عبد الحکیم له من غلاب البته له شکایت تاسو سره کومه سم سوال ټول ورته چلو وخت دغه هیله ده چې مفاخره ول سوالی ته پام لرو نه وکي او زه ته زیره د وسوان طالبان څخه خبر کې نو شو وخت شي درک
لرم. السلام علیکم
زه پاین د نارسرای څخه خبره کوم. مساکله کې ونیول شوي ول اوس د کوارې د ګریشو د سنګینو د کجکي دي. زه دغه د لوړو چارواکو ته دغه هیله کوم چې دغه اوسې د دغو ولسوالیو کار وکړي، که نه دا ملا چې اخر اخر یې لاسته ونه لویږي. وسلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی یې داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ، ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان، چې دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان مورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي. یو نفر په مساقله په ولسوالۍ
بلې قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونو ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د دوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور سره مرسته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کیږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولی په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم. د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله، او دا وظیفه به په سر رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کیږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کیږي. د مساقله ولس
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پریښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو د مخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو څنګه نامه د کندهار برات معروف وسوالی وسره د کندهار سار څخه تاسو ته پیغام پریږدم. موږ د دولت څخه دا هیله لرو چې موږ معروف وسوالی د افغانستان د خار په نظر وکړل شي. موږ ور وسوالی د زیات مشکلات سره مخامخ دي چې نه سړک پوښته وي دي او نه مکتبونه درو. دا ډیر اسکارک شی واره غونډې سم خاده درې دي چې هغه ته خسر د بازار خلک استفاده کوي، بل په هیڅ ځای کې هم کار نه کوي. وسره
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په هم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زیارو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې ځاځي سره اړیر ځاځي سره وادي کلک کلک وادي وشوي سروې وشوي شیدا د 50 کیلومتر سرک نه درته پخو اشغل متول غل متول کې حکومت نجدي خواهش کوم چې پکتیا د زیارو ولسوالۍ سرک پر مسکول کې خام ده او ټول خلک دولت سره ملاتړ دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ته خاص توجه نه کوي، سرک خام دي، هر څه تر بشوره دي، خاص توجه نه کوي. دولت هم د جدي خواهش کوي چې د ولسوالۍ د خاص سرک پخ کی د بر مسرک کارونه کې لکه شرنا ولسوالۍ د کوم سرک پخ شوی دی، څه یو کار بنیادی کار وته کی څه مصرف شو ټول بزی یو بر مسرف کارونه وشول.
السلام علیکم. زه د موټروان په یو خبرې کوم. د ایران په لار ډیر حالات خراب شوی دي او موټروانان یې تسوی دي، ځینې څه لاسونه پرې کړی دي. نو موږ د اشرف غنی صدا غواړو چې د لار ډیر امنیت کې دا ډیر خراب شوی دی. خپل دا چارواکي پښې دغه دي.
السلام علیکم. زه رامدین یم د روزګان د ولایت د جزو د ولسوالۍ د چونې د کلس خبرې کوم. موږ د دولت صدا هند چې موږ کلینیک ته ولاړ شو موږ ته شي دوای نه راکي ګرا شي دوا ګر مړو خلګو ته کی فایز موږ غوړو شي.
السلام علیکم. دا حمید الله هم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو متروان یم، بار وړونکی موټر چلوم. زموږ په هلمند کې د زموږ والي دا اعلان وکړي چې نور به تاسې په دښتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوئ. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچي پورې کله کله ځو، زیات وخت مو د هغه تجارت دی یا تر ربا ته ځو. نو دا به موږ ته مشکله نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام را ګرځو، بیا پر ګلشته را ځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته را ځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزاره جوت کې تېرېږو او بارانچي ته ځو. دا زموږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوه. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي، او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په موټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندي. دا چې بیا اول هلمند ته راغلی، ډېر زه به نه د غلو پشتیباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیمروز را روان شو، بیا تر بارنچي پورې ځو، چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ څونه مصرف وشي، او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه نو پوسته د سړي څخه سل افغانۍ، دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم. ملنګ زیم د کونړ ولایت په مرکز اسلامآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده، او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي، او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي، تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل، چې هر یو ته به ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیرې اعلانېږي، در سره ویلې کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Last night, I'm chasing.
Oh,